آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په زابل کې د تختول شو مسافرینو د خوشی کولو لپاره پوځي عملیات دوام لري. د امریکا خارجه وزیر په ژنیو کې د ایران له خارجه وزیر سره خبرې پیل کړې. او چین د 2015 میلادي کال لپاره خپل دفاعي بودیجه لوړه کړې ده. درنو اوریدونکو سلام، د دې سات د پوره خبرونو له اوریدو وروسته تاسو ته رپورټونه خبريږي او پسې به د ساسو غاک ساسو شیرونو ادبي پروګرام ووري چې د مارچ د اتمه خزته د درناوي په ویاړ ځانګړی شوی. نو تاسو نه هیله کوئ چې د یاد موضوع په اړه خپل شیرونه، ادبي مطالب او لنډې کیسې د فیسبوک په پاڼه ولیکئ او همدارنګ د ټلیفون د شمیرې له طریقې چې هم موږ سره په تماس کې کیږي موضوع په یاد ساتئ. اوس په موږ کې پوره خبرونه ته چې ځانو شاب آشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار دی ورستی رپورټ پاکله په خپل خبرګون کې ویلي چې دفاع وزارت د ملي پوسټ په لیکو کې 3.5% عسکرو د غیر حاضرۍ خبره تاییدوي، خو دغه کموالی لد د ملي اردو لیکونه د عسکرو د ترخیص کېدو په جنگ کې وژل کېدل، مایوبېدل او یا په رخصتیو باندې د یو شمېر عسکرو تګ ګڼي، خو ټول رپورټ یې نه مني. سیګار 13 ورځ په یو رپورټ کې ویلي چې د ملي اردو 8.5% کې عسکر کم شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د وایان مرستیال جنرال دولت محمد وزیری امریکا غږ ته وویل
لومړی خو موږ په اردو کې کاهش یا کمبودی موږ 3.5% یا 3.5% تاییدوو، او دا افغانستان وسلوال پوز یو داوطلب وسلوال پوز دی. هر کال په یو ډیر شمیر سربازان دی
د سیګار رپورټ وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان د پوز څه د پاسه 15,600 عسکر تښتیدلی دي چې دا د ملي اردو د ټولو تشکیلاتو 8.5% تشکیلوي.
د امریکا د دفاع وزیر راشن کارتر او د امریکایي ځواکونو د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسي د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د دفاع وزارت لخوا د 2014 کال دفاعي بودیجې په باب د سه شنبه په ورځ په یوې استماعي غونډه کې خپل توجیهات وړاندې کړل. وزیر راشن کارتر وویل چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلو پوځونو د موجودیت د وخت د ټاکلو په حق له سره غور وکړي. ښاغلی کارتر د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان په باب وویل
They're very different situations in the following two ways.
دا افغانستان شرایط په 2000 له عراق نه توپیر لري. اول خاغلی غنی وایي چې موږ هلته پاتې شو، امنیتي توافقنامه په افغانستان کې زموږ د موجودیت هر کله کې له عراق سره موږ دغه راست موافقه.
د امریکا د پوځونو د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسي وویل چې باید په ترهګر باندې فشار راوستل شي.
terrorist network that
شو افغانستان څخه تر نایجیریا پورې یو ترهګریزه شبکه شته چې باید پر هغه باندې فشار وارد کړی شي. البته حساسه او مهمه نقطه ای افغانستان دی.
د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې په زابل کې د لزګونو مسافرو د شغرلو په خاطر چې کوم عملیات پیل کړی وس هم دوام لري. د قندهار نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې وایي چې له پرون سهار راهیسې د زابل په شمالي ولسوالۍ خاکي افغان کې د پیل شوو نظامی عملیاتو په ترڅ کې د نوموړي په وینا 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د نه شو ارغمل شو مسافرانو د شغرلو په هدف دغه عملیات د هلمند، قندهار او د کابل څخه د ځنګړو قواو په ګډون مخ په وړاندې وړل کیږي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا هوایي ملاتړ کیږي. د افغانستان د ملي پوځ یو لوړ پوړي مقام جنرال عبدالحمید امریکا غږ ته په دې اړه وویل
ډېر ښه عملیات اجرا شول. د عملیات 300 نفر مخالفین مختلف هم خارجي هم داخلي د مابین څخه ولاړ شي او په هغې کې 3 عمده قوماندانان
جنرال عبدالحمید په زابل کې هم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د دوه ورځې لپاره هم په جنیو کې د ایران د اټومي پروګرام په باب خپل خبرو ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس ګډ غونډې ته په وینا کې د دغو مذاکراتو د کامیابۍ په اړه شک وښود او خپل نظر یې په دې اړه روښانه کړ چې اسرائیل وایي په دې عقیده ده چې له ایران سره به د اټومي پروګرام په باب معامله د نوموړي په وینا د نړۍ د امنیت لپاره ډیر خطرناک ثابت شي. له جان کیری سره په څلور کسیز هیئت کې د امریکا د خارجه وزارت مرستیاله وینډي شرمان او د امریکا د انرژي وزیر ایرنست مونیز ملګری دي. امریکایي هیئت له خبرونه مخکې د ایراني هیئت سره له روغبړ نه وروسته نن د چهارشنبه په ورځ خپلې خبرې پیل کړې. کله چې د ایران خارجه وزیر نه خبریالانو پوښتنه وکړه چې خبره څنګه روانې دي، نوموړی ودرېده او مسکی شو او دا پوښتنه یې وکړه چې آیا حتماً باید په زړه پورې. له بل خوا د امریکا خارجه وزارت نن د نتنیاهو د هغو تبصرو په باب عکس العمل وښوده چې د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری په اړه کړې وې. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما هم د نتنیاهو په څرګندونو باندې انتقاد کړی دی او وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ټولو خبرو کې نوی څه نه و موجود او نه کوم مناسب بدیل وړاندې کړ.
د بشری حقوقو د څارنې مؤسسې هیومن رائټس واچ د عراقي قواو او د حکومت له طرفدارو وسلوالو ملیشونو غوښتلې دي چې د عراق د تکریت په خار کې د اسلامي دولت په ضد په جګړو کې د ملکی وګړو د ژوند خیال وساتي. عراقي قواو او د حکومت طرفدارو وسلوالو ملیشو د تکریت د ستراتیژیکي خار د نیول لپاره عملیات پیل کړي دي. هیومن رائټس واچ نن د چهارشنبه په ورځ ویل کلا چې حکومتي قواوې ځینې خارګوټي ونیسي نو د جګړو په دوران کې موږ په ملکی وګړو باندې د ظلم او تیری په ارتباط باندې اسناد راټول کړي دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د هیومن رائټس واچ د دفتر مرستیال جو سټورک ویل چې د عراق پر روان جنگ کې شامل خواوې باید پر ملکی وګړو د ظلم او جبر نه ډډه وکړي. هغه ویل په هر ډول چې حکومتي قواوې له ملکیانو سره د جنگ په دوران کې ښه او یا بد تعامل کوي خامخا به پر راتلونکي باندې اغیزه غورځوي. عراقي قواوو تقریبا 3000 شیعه او کوردي ملیشو د یکشنبه په ورځ د تکریت په شمول د هغو عراقي خارګوټو او خارونو د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړل پروس کالونا اسلامي دولت قبضه کړو. پر روان هفته کې د ایران د القدس قوی عمومي قماندان جنرال قاسم سلیماني هم د تکریت د عملیاتو په شروع کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سره ملګری شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکړو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د حکومت د مخالف مشر بوریس نیمستوف قتل سیاسي انګیزه درلودله. ماسکو وایي چې د شک لاندې ځینې کسان پیژندل شوي دي. جمهور رئیس پوتین د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د مامورینو یوې غونډې ته چې د تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپره شوه وویل چې روسیه باید د مهمو شخصیتونو له قتل نه پاک وساتل شي، په ځانګړې توګه د قتلونو چې د پوتین په وینا سیاسي انګیزې لري. پوتین وویل چې موږ باید روسیه له بدنامۍ نه خوندي وساتو او زما اشاره د بوریس دردناکې وژنې ته ده. له بلې خوا د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د رئیس له قوله نن رپورټ ورکړ چې د شک لاندې ځینې افراد پیژندل شوي دي چې د 55 کلن نیمتسوف او د پوتین یو سرسخت مخالف هم ګڼل کېدل. له کرملین سره نږدې تیر هفته وسلوالو څلور ډزې وویشت او مړې کړ. پوتین د بشپړو تحقیقاتو وعده هم کړې ده.
د سوری د رژیم مخالفان او د ایران خبری سرچینی وای چې د افغانستان د شیعهګانو د ډلې یو قومندان په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران د محافظه کارانو د انټرنیټ په یوه پاڼه کې نن د علی رضا توسلی په نامه د افغانستان د شیعهګانو د فرقې د قومندان چې د ایران د القدس د قوې د یو مهم قومندان سره ملګری او د فاطمیانو په لیوا کې کار کوو د وژلو خبر رپورټ ورکړی دی. ویل کیږي چې د نړۍ له مختلف ملکونو نه د سوری د رژیم په ملاتړ باندې شیعهګان د جنگ لپاره راغلي دي.
د چین دفاعي لګښت به سږکال 10% لوړ شي. چین د نړۍ تر ټولو غټ او فعال پوځ لري چې 203 میلیونه افراد پکې پوځي خدمت سرته رسوي. د چین د ولسي کانګرس یو ویان فاینګ د چهارشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د چین د پوځ رسمي بودیجه به په 2015 میلادي کال کې $1.5 billion او د پنځمې پورز به اعلان شي. د چین ولسی کانګرس چې د